شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر له خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. د دې غرمنې خبری مجلې د سر موضوع مو په ترکیه کې د هغو افغانانو په اړه ده چې د ترکیې په وان ښار کې په اوبو کې ډوب سوي دي. د دوی د ځینو مړي نن سهار کابل ته رسېدلي دي. دا راپور به هم واوري چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کرونا وبا له امله د وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکړی دی. نور راپورونه هم په دې غرمنۍ مجلې کې اوریدل سي. خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په هلمند کې چارواکي وایي چې تېر شپه په حمله کې دوه افغان عسکر وژل شوي او شپږ نور زخمیان دي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال امرالله صالح ولسي جرګې ته په یوه انتقادي پیغام کې لیکلي چې د ملي دسترخوان په نوم له فقیرو خلکو سره د مرستې د پروګرام رد دا معنا نه لري چې نړیوال بانک به په افغانستان کې دا پیسې د پراختیایي پروژو لپاره زیاتې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به د نارت ستورم دوه په نوم د طبیعي ګاز پر نل لیکه چې یوه برخه یې تر بالتیک سمندرګي لاندې تیریږي نن خبرې کوي. او په پاکستان کې د بشري حقونو د کمیسون وزیرې شیرین مزاری ویلي دي چې د خبریال متی الله جان په خوشي کېدو خوشاله ده، خو پر خبریالانو دغه رقم حملې د بشري حقونو سرغړونه ده. پورا خبر نو واورې. د هلمند تیر شپې په بریدونو کې دوه افغان سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک وایي وسلوالو طالبانو لومړی دوه موټر بمه بریدونه وکړل او وروسته یې غوښتل چې ځینو امنیتي پوستو ته سقوط ورکړي چې ناکام شول او بریدونه یې په شا وتنبول شول. ښاغلي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو تېره شپه پر 601 نمبر سړک باندې د ملي اردو او امنیتي ځواکونو پر دوو موټرونو باندې حملې وکړې چې دوه تنه د افغان افغانستان اسکر وژل سوي او شپږ نور زخمیان دي.
شپنا وخت هلته دوه بریدونه سوي دي. یوه درایي ته چیرمه هلته دی. لومړی دې چې په هغه کې سوی دی نهر سراج مکتب استعمار هلته ګر چې مشترک کتاب یوه قرارګاه ده په هغو ته چیرمه نږدې سوی دی چې په دواړو بریدونو کې په تعداد کې دوه تنه افغان سرتېري شهیدان سوي دي او شپږ نور هم ټپیان سوي دي.
وسوالو طالبانو لا تر اوسه په دې اڅ نه دی ویلي. د پولیسو یوې سرچینې د نوم د نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د موټر بمونو او وسوالو بریدونو په ترڅ کې د افغان ځواکونو لس تنه وژل سوي او دولس تنه نور ټپیان دي، خو عمر ځواک دا خبر رد کړ. د افغانستان د ولسمشر مرستیال امرالله صالح ولسي جرګې ته په پیغام کې لیکلي چې د ملي دسترخوان په نوم له فقیرو خلکو سره د مرستې د پروګرام رد دا معنا نه لري چې نړیوال بانک په دې ډول وهڅېږي چې په افغانستان کې د پراختیایي پروژو لپاره پیسې ولګوي. د افغانستان ولسي جرګې پرون د ملي دسترخوان پروګرام رد کړ. د افغانستان حکومت د جون په 28 نیټه د ملي دسترخوان په نوم د مرستې پروګرام پیل کړ چې تر 244 میلیون ډالر زیات پیسې ورته بیل شوې. د افغانستان ولسمشر د تېرې شنبې په ورځ د پروګرام د دوهمې برخې د پیل اعلان وکړ. ولسمشر غنی هغه ورځ وویل چې 90% زیات افغانان د ورځې تر 340 افغانیو کم عاید لري او د فقر تر خط لاندې ژوند کوي. جمهور رئیس نو ویل چې دا شمیرې د کومو سرچینو پر اساس شوډلې دی، خو نړیوال بانک لنډه موده مخکې ویلي چې په افغانستان کې به د کورونا ویروس د خپرېدو او د زیات اقتصادي فشار له کبله د نیسمنو خلکو شمیر د دې کال تر پایه 2% ته ورسېږي. د جمهور رئیس غنیم رسیال امرالله صالح نن پر فیسبوک په پیغام کې چې انتقاد یې کړی دی لیکلي دي چې له غریبو خلکو د ډوډۍ ګرځول میړانه نه ده. په شمال کې چارواکي هغه راپورونه چې وایي د فاریاب د کوهستان ولسوالي طالبانو نیولې ده ردوي. په وروستیو کې داسې راپورونه پر ټولنیزو رسنیو خپاره سوي وو. د 209 شاهین قولي اردو ویاند نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې دا خبر حقیقت نه لري. د قولي اردو ویاند محمد حنیف رضایی نن رسنیو ته په واستولي پیغام کې ویلي دي چې وسوالو طالبانو د فاریاب په کوهستان ولسوالۍ کې تېره شپه پر امنیتي پوستو باندې حمله کړې وې چې په دې حملو کې څوار لسوال طالبان وژل سوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری په اسلام آباد کې د خبریال متی الله جان په خوشی کېدو خوشحالي څرګنده کړې، خو ویلي دي چې داسې کارونه د بشري حقوقو سرغړونه ده. د پاکستان د امنیتي ادارو منتقد خبریال متی الله جان د جولای په 1 په اسلام آباد کې وتښتول سو او پوره 12 ساعته بېدرک و. تر خوشی کېدو وروسته هغه جیو نیوز ته چې د پاکستان یو کورنی ټلویزیون دی وویل چې تښتونکو پرې سترګې ورپټې کړې وې او یوه نامعلوم ځای ته یې بولی و. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به نن په دنمارک کې د هغه هیواد له صدر اعظم سره د نورت ستورم 2 په نوم د ګازو د نلیکې په اړه باندې خبرې وکړې. د دغې نلیکې یوه برخه په بالتیک سمندرګي کې تیریږي. دا نلیکه د روسیې ګاز اروپایي هیوادونو ته رسوي. مایک پومپیو به نن په دنمارک کې د صدر اعظم سره د دغې نلیکې پر جزئیاتو وغږیږي. روسیا هڅه کوي چې د نورت ستورم 2 پروژه بشپړه کړي. د نلیکې هغه برخه چې په بالتیک کې تیریږي د دنمارک د اوبو په هغه برخه کې ده چې د دې هیواد په اقتصادي قلمرو کې شامله ده. مایک پومپیو تېره اونۍ د هغو کمپنیو ته چې له روسیې سره د دې نلیکې په بشپړولو کې مرسته کوي خبرداری ورکړ. امریکا استدلال کوي چې د دې نلیکې جوړېدل به د اروپا د انرژۍ پر مارکېټ د کرملین واک زیات کړي او اوکراین ته به چې د هغه هیواد په ختیځ کې د روسیې د پلویانو بېلتون غوښتونکو پر ضد جنګېږي یوه سزا وي. له روسیې اروپا ته د ګاز دا نلیکه داسې تیریږي چې اوکراین ورڅخه وتلی پاتې کېږي او په دې ډول به اوکراین هغه میلیونه ډالر وبایلي چې د ګاز د نلیکې د کلنۍ مالیې په توګه یې ترلاسه کولای شوای.
خبرونه مو له آزادې رادیو واورېدل. د یو شمیر هغو افغانانو مړی چې د ترکیه په وان ښار کې کښتۍ په اوبو کې ډوبه سوې وه نن سهار کابل ته ورسېدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي
په پرواز کې چې تېره شپه له استانبول نه کابل ته راغی درې اجساد رنګال شول کابل ته. نن سهار د کابل پخت را ورسېدل. څلور نور جسدونه به نن ماښام حرکت را وکړي د کابل پخت او سبا سهار ته به راورسېږي.
د هلمند ولایت تیر شپه د وسلوالو طالبانو د سختو بریدونو شاهد و. د هلمند والی ویان عمر زواک د دغو بریدونو پر جزئیاتو غږیږي.
دوه بریدونه سویني و درایت چیر مالته دی. لومړی کې هیڅ پاره کې سوې دی نه د سراج مکتب ته تماس تر درجه مشترک کتاب یو قرارګاه ده په هغه تیر منځ کې سوې دی.
په نړیوالو مسایلو کې به دا واورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کورونا وبا له امله د وضعیت له خرابېدو خبرداری ورکوي. که وخت و نور راپورونه هم لرو او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اورینس پروګرام مه هیروئ. ورته د خبرونې د سر موضوع ته د یو شمیر هغو افغانانو چې د ترکیه په وان ښار کې په اوبو کې ډوب سوي ول مړي نن سهار کابل ته ورسېدل. دغه مړي په کابل کې د دوی کورنیو ته سپارل سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دی چې ځینو کورنیو دوی ته ویلي دی چې د هغوی د کورنیو څو غړي په دې پېښه کې مړه سوي دي. زما همکار فیروزه عزیزي په کابل کې د دغې پېښې د قربانیانو د یوې کورنۍ لیدو ته ورغلې ده چې له سیمې څخه په دې اړه زموږ سره نور جزئیات شریکوي. فیروز خبرونه ته شرغله تاسو د کورونې ترسیل د دې پیښې په اړه نور جزئیات راکړي او دا چې د کورونې په څه وضعیت کې ده.
فیروزان سلام تاسو د ازادي د سوق قانون اړین کوته دا اوس کوم غږ تاسو واده ده همدغه مده چې زوی په ترکیه کې له لاس ورکړه د دوی کشته یا څنګه قصه به په اوبو کې زه له دغه کورنۍ لیدو ته راغلی یم او دوی ته د دوی جنازه د دوی کورنۍ د غړي جنازه نن سهار چې کابل ته را انتقال شوه پر 9 بجو ورته سپارل شوې ده. د دې وفات شوي کس کورنۍ راته وویل څو شېبې وړاندې چې دوی شاوخوا 1.5 کال کېږي چې د کورنۍ درې غړي یې ترکیه ته ولاړل. علت یې دا وباله چې دلته ورته کار نه و او د مزدورۍ یا د کار کولو لپاره ترکیه ته تللي وو او همدارنګه دوی وایي چې دوه کسان نور له همدغه لږ چې اوس وفات شوی ده خیال محمد نومېږي. له خیال محمد سره دوه نور کسان هم وو چې یو یې ورور دی یو بل یې د خاله زوی. دا په ترکیه کې بندیان شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې د دوی نیول شوي کسان د ترکیه حکومت را خوشي کړي، او غوښتنه یې هم همدا ده چې راتلونکي کې په افغانستان کې څومره نور ځوانان چې دي هغوی ته په کور دننه کار پیدا شي، د کار موندلې زمینه فراهمه شي، تر څو نور د افغانستان ځوانان ال نه شي چې نور بهر ملکونو ته ولاړ شي، او همدارنګه دوی دلته په هېواد دننه فعالیت ولري، ژوند یې سم وي، تر څو ال نه شي نور هېوادونو ته لاړ شي او بیا داسې د دوی په شان قرباني شي. پر بجانې دلته ګانې نورې کورنۍ هم راټولې شوي دي له دوی سره په غم راځي، او د دوی غوښتنه هم همدا ده چې د دوی د دغه قرباني کورنۍ د غږ ورسوي د افغانستان حکومت ته، چې هغوی په دې اړه جدي پام وکړي تر څو نورې جنازې چې په ترکیه کې دي هغه راانتقال شي کابل ته. زه باید یادونه وکړم چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت موږ ته ویلي دي چې په 50 کسانو کې 90 کسان په ترکیه کې پېژندل شوي چې هغوی افغانان دي، او یوازې نن 5 کسان کابل ته راانتقال شوي دي. سبا به هم 4 جنازې هغه افغان ځوانان چې هغوی په کښتۍ کې ډوب شوي دي هغه به هم راوستي دي. په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت نور معلومات هم شریک کړي دي چې د دغه وزارت د وایان ګران هېواد خبرې به واورو.
پرواز کې چې تیر شپه له استانبول نه کابل ته راغی، درې اجساد راانتقال شول کابل ته، نن سهار د کابل پخت را ورسېدل، څلور نور جسدونه به نن ماښام حرکت را وکړي د کابل پخت، او سبا سهار ته به را ورسېږي، او پاتې نور لس مړي چې پېژندل شوي دي هغه به د جمعې په ورځ راانتقال شي. تر اوسه هغه کورنیو سه موږ ته مراجعه کړې ده د خپلو د کورنیو د غړو په پیدا کولو لپاره. یوې کورنۍ ویلي دي چې ولس نفر د دوی د کورنۍ د غړو په دې حادثه کې متاسفانه ځان له لاسه ورکړی ده، او بلې کورنۍ ویلي دي چې اته غړي د کورنۍ له لاسه ورکړي دي.
باید یادونه وکړم پر بجانې چې تر دې وړاندې هم افغان ځوانان کله چې ارسوي دي له هېواده بهر لاړ شي د کار روزګار لپاره، تر دې وړاندې هم په ایران کې داسې پېښې رامنځته شوي دي چې هغوی له هغه خوا یا ټپیان او یا هم جنازې کورنیو ته بېرته سپارل شوي دي. درې کاله وړاندې په افغانستان کې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت ویلي وو چې په یو کال کې، البته دا درې کلونو مخکې، له هغې وروسته کومې شمېرې دقیقه نه دي په ډاګه شوي، درې کاله مخکې په یو کال کې 100,000 افغانان ایران او پاکستان همدارنګه اروپایي هېوادونو ته کډه شوي وو. بلې فریبا جانې،
ډېره زیاته مننه کوم فیروزه عزیزی و چې په کابل کې دغه کورنۍ ولیدو ته ورغلې و چې د دې کورنۍ غړي د ترکیه په وان ښار کې کښتۍ په اوبو کې ډوبه شوی و. د دې خبر یا د دې موضوع نور جزئیات ازادي راډیو په نور خبرونو کې هم اوریدلی سي. د خبرونو مو ادامه لري.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس ورځو هلمند ولایت. هلمند د تیرې شپې په بریدونو کې دوه افغان سرتیري وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک وایي چې وسلوالو طالبانو لومړی دوه موټر بم بریدونه وکړل، او وروسته یې غوښتل چې ځینو امنیتي پوستو ته سقوط ورکړي چې ناکام سول، او بریدونه یې په شا وتنبول سول. د امریکا سره د سولې د توافق سره سره په هلمند کې د طالبانو لخوا پر افغان ځواکونو بریدونه ډېر شوي دي. په دې اړه تفصیل د هلمند ولایت څخه زموږ همکار الیاس دایره کوي.
د لشکره او کندهار ترمنځ د غزیدلې لوی لارې د امنیت پر سرتیرو د غبردونه تیر شپه نه وخت تسویدي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک وایي په دې دوه غبرګو موټر بمونو او وسلوالو نشته کې دوه افغان سرتیر وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. ځواک چې د ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل وسلوالو تر موټر بمونو وروسته پر یو شمېر پوستو هم بریدونه وکړل چې د تلفاتو سره په شا وتنبول شول.
دوه بریدونه سویني و درای ته چیر مالته دی. لومړی کې د دې چې دا د نه لري سراج مکتب ته تماس ته ګټ مشترک کتاب یو قرارداد ده په هغه د تیر منځ کې شوی دی چې په دوار بریدونو کې په کې د دوا تنه پام ته تیر شي دا څه ویني، او شپږ نو هم چې کان څه ویني. هلته د وسلوار مخالفینو تعلقات هم په مختلفو نقطو کې نه په هغو نقطو باندې د هغو تعلقات هم دلته شوي دي. تعلقات چې یا غوښتل چې د پوسته باندې اندښتونه وکړي هغه هم دلته شوي دي. اترک کې تر لاسه زیات مستوا مخالفین مرکزونه لري دغه سیمه کې
کته هم عمر ځواک د دې دوه لویو بریدونو په ترڅ کې افغان ځواکونه ته اوشي تلفات لږ وبلل خو د پولیسو یوې سرچینې د نوم نشو دلو په شرط ازادي راډیو ته وویل تېره شپه د دوو موټر بمونو او وسلوالو نښتو پر مهال لس تنه افغان سرتېري وژل شوي او دولس نور ټپیان دي. د والي ویاند عمر ځواک چې د تلفاتو د ډېروالي خبره نه مني وویل افغان ځواکونو ته د تلفاتو د اړولو تر څنګ طالبانو غوښتل ځینې پوستې ونیسي او د نارس راډیو ولسوالۍ یو شمېر سیمې هم تر خپل ولکې لاندې راولي خو امنیتي ځواکونه یې مخه ونیول. که څه هم حکومت د دې بریدونو پراپر طالبانو ورچوي خو په دې اړه وسلوالو طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. د ملي دفاع د وزارت څخه رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې هم د ملي اردو د دوو سرتیرو د وژل کېدلو او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکول شوی دی. چرواکی وای د امریکا او طالبان ترمنځ د روان میلادي کال د فبروري د میاشتې د سولې تر توافق وروسته په هلمند کې پر افغان ځواکونو بریدونه او ځانمرګ حملې ډېرې شوې دي. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
دوستان اوس هم د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه له اجملان څخه اورو.
د افغانستان د خار جوړونې او رازی وزارت جمهور ریاست ته د پیروزی د اوسیدنې پروژې د سمکو او زیربنا لپاره یو نوی وړاندیز کړی. د دې وزارت ویان حشمت ناصری نن ازادي رادیو ته وویل د خار جوړونې او رازی وزارت سرپرست د اوبو او خاري پراختیا پالي شورا کې ټینګار وکړ چې په خارګوټو کې د نمرو اخیستو په هدف د خلکو هڅونې لپاره اړینه ده چې د مځکو او زیربنایي پروژو په بیو کې مارکیټ او اقتصادي شرایطو ته په پام کې مه راشي. ښاغلی ناصری د ولسمشر غنی وروستی څرګندونه یاد کړی چې ویلی دی د خار جوړونې او رازی وزارت نظر پر زاید او د دولت نظر داده چې خلکو ته د اوسیدنې پروژې بریالۍ او عملی بڼه خپل کړي. د خار جوړونې وزارت ویاند وایي چې د خغلی غنی لخوا ټینګار شوی چې د نورو سمونو او د وروستی پریکړې لپاره دی دا موضوع کابینې ته وړاندې شي. د پیروزی خارګوټی پروژه د کابل په دې سبس کې ده او وس پکې د یو متر مربع مزکی بیا 15 امریکایي ډالر خودل شوی. اخو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د قانون ټول پروژې د ولسی تړون د پروګرام لاله اقتصادي او ټولنیز خدمتونه چمتو کوي. د دې وزارت ویاند عبدالقادر مصطفی نن وبخیدادی وزارت ویاند عبدالقادر مطفی نن ازادي رادیو ته وویل دا ګام په دغه سکتور کې د خلکو د ګډون د پیاوړتیا لپاره اخیستل شوی دی. خغلی مطفی زیاته کړه چې تیر ورځ د قانون او پټرولیم وزارت د کلیو او پراختیا وزارت د تاپی پروژې په اوږدو کې د ټولنیزو خدمتونو په بیلابیلو اړخونو بحث کړي او نن هم د کابل په بازارونو کې د زینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیا یو امریکایي ډالر و او یو افغاني لسپوله یو ایرو اته 50 افغانۍ 50 پوله یو پاوند 95 افغانۍ 40 پوله یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او شپېته پوله زر هندۍ روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستانی کالداري 450 افغانۍ.
د زته مننه کوم اجملند. دوستانو د دې خبرونه کولای شئ چې د ازادي رادیو پر وپاړنه بیا هم ولولې. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس په نړیواله موضوع راوخلو خو ترې ودمې ورسه.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د کورونا وبا له امله د وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکړ. ولسمشر ټرمپ دغه خبرداری داسې مهال ورکوي چې پرون په امریکا کې په یوه ورځ او شپه کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د مړه شوو کسانو شمېر له زرو واوښت. له دې مخکې یوازې په جون میاشت کې په یوه ورځ کې دومره کسان د دغې وبا له امله مړه شوي. په دې اړه نور حال نوریاس نوری راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړ چې د کورونا وبا له امله په هیواد کې رامنځته شوی وضعیت بل دی لا خراب شي. ترامپ چې پرونې په سپینه ماڼۍ کې د اپریل له میاشتې راهیسې د لومړي ځل لپاره د کووید 19 ناروغۍ په اړه په خبري کنفرانس کې خبرې کولې، په خپله هم ماسک اغوستی و او تند لهجه یې غوره کړې وه. خو ترامپ په عین حال کې د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ځینو پرمختګونو یادونه هم وکړه او ویې ویل چې د متحدو ایالتونو په ځینو برخو کې کارونه ښه روان دي. ترامپ له امریکایانو په کلکه وغوښتل چې ماسکونه واغوندي، هغه څه چې د ده په برخه کې د ستر بدلون څرګندونه کوي. ترامپ له میاشتو راهیسې له دې ډډه کړې چې خپله ماسک واغوندي او نه هم نورو ته د دې شی سپارښتنه کړې وه. ترامپ اوس وایي ماسکونه اغېزمن تمام شوي دي. د کووید 19 ناروغۍ په اړه د ترامپ له څرګندونو سره هم مهاله په یوه شپه او ورځ کې په متحدو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د مړو شوو کسانو شمېر له زرو واوښت. تر دې مخکې دغه ریکارډ د جون په 10 ثبت شوی و. متحده ایالات د نړۍ تر بل هر هېواد کورونا وایروس سخت ځپلی دی. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې په امریکا کې 1.4 میلیونه کسان په کورونا اخته شوي چې له ډلې له 141,000 زیات کسان مړه شوي او د هغوی چې درملنه شوې شمېر له 300,000 پورته شوی دی. په یو شمېر نورو هېوادونو کې هم دغه ناروغي اوج ته رسېدلې او هغه د دې سبب شوي چې د دغه وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیرته تدریجي بندیزونه ولګول شي. د استرالیا په میلبورن ښار کې سرلننه اوسیدونکو ته ویل شوي چې له کوره بهر باید ماسک واغوندي. په مکسیکو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د مړو شوو کسانو شمېر له 400,000 واوښت. په برازیل کې په تیرو 24 ساعتونو کې په بې ساري توګه له 140,000 زیات کسان پر کورونا اخته شوي او له امله یې نږدې 140,000 کسان مړه شوي دي. په ټوله نړۍ کې پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمېر له 15 میلیونه او د مړو شوو نږدې 640,000 کسانو ته رسېدلی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نښې تبه، ټوخی او د سا بندېدل دي.
اوس ول رحمت الله افغان څخه ورو چې د کابل چاپرسپانو نن پر کوم مسایل باندې تبصرې او لیکنې کړې دي.
هشت سو برسپانې لیکلي ارګ او سپیدار ماڼۍ د کابینې په جوړښت ستونزې لري خو مهمو مسایلو ته اشاره کړې. د لیکوال په باور حکومت د نږدې 600 طالب زندانیانو په نه خوشي کولو ټینګار کوي چې د طالبانو ته یو پلما په لاس ورکړي. په سر مقاله کې راغلي په اوسنیو شرایطو کې حکومت باید خپل منځي اختلافات وی خواته کړي او د سولې رامنځته شوی فرصت ته کار وکړي چې د سر مقاله لیکونکي په خبره داسې نه کیږي. د لیکوال پان که طالبان په افغان حکومت غږ وکړي چې همدا اوس خبرو ته چمتو یو، حکومت به ځکه خبرې پیل نه کړای سي چې ایجنډا نه لري. لیکوال سپارښتنه کوي چې افغان حکومت د سولې بین الافغاني خبرو ته د چمتووالي لپاره سر له اوسه په ولایتونو کې نظر پوښتنې پیل او له بېلابېلو اقشارو سره د سلا او مشورې وکړي. د سر مقاله لیکونکي په باور دا به پیل کېدونکي بین الافغاني خبرو کې ګټورې تمامې سي او د سولې خبرې به بریالیتوب ته ورسوي. مسیر وسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي حکومت د طالبانو پاتې بندیان هم ژر خوشي کړي چې بین الافغاني خبرې پیل سي. د لیکوال پان کچېرې حکومت په دې برخه کې مجبوریتونه لري او وسیې نه رسېږي او د چا لخوا ورباندې فشار وي، نو باید هر څه له ولس سره شریک کړي چې ولس پوه سي. کنه نو د لیکوال په خبره د بین الافغاني خبرو په وړاندې د پلمو لټولو پر ضد به اولس راپورته او خپل غږ به اوچت کړي. د سر مقالې په پای کې راغلي په هیواد کې جګړې ورځ تر بلې زور اخلي چې زیان یې اولس ته رسیږي. د بین الافغاني خبرو په وړاندې خنډ که له هر لوري وي نور د منلو نه دی. مسیر دغه خبره داسې مهال لیکلي چې افغان حکومت د نږدې 600 هغو طالب بندیانو د نه خوشي کېدلو خبره کړې چې جرمي دوسیې لري او د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم په وار وار دا ټینګار کړی چې د بندیانو د خوشي کېدو په بهیر کې باید د جنګي مجرمینو په برخه کې محتاطانه چلند وسي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په کونړ د پاکستان د توغندیزو بریدونو په اړه تبصره کړې. پاکستان دا کار د دې لپاره کوي چې په سیمه کې ډار خپور کړي او د کونړ په سیند جوړیدونکو بندونو مخه ونیسي. د سر مقالې په پای کې راغلي افغانان به له ځانه دفاع وکړي او په دې برخه کې د هرې دسیسې مخه به ونیسي. هیواد دا موضوع داسې مهال راخلي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاحکار تېره ورځ د یو لوړ پولي پلاوي په مشرۍ د کونړ سرکاڼو ولسوالۍ ته چېرته چې په دې وروستیو کې پرې د پاکستان لخوا توغندي وتوغول سول تللی وو او هلته یې په خپلو خبرو کې ویلي چې دښمن غواړي د توغندیو په توغولو سره د جنګیالیو تر ولکې لاندې سیمو ته وسعت ورکړي، خو ښاغلي مهم دښمن واضح نه کړ او نه یې مشخص د کوم هیواد نوم یاد کړ.
سمه شخلازه د ایرادیو اوري. هغه غوري انجلۍ چې له طالبانو یې د خپل پلار او مور غچ اخیستی وایي چې پتن کې یو څاڅکی وینه هم وي له دې ډلې سره به وجنګېږي. د قمرګلې نوم هغه مهال د نړیوالو رسنیو سره ټکی سو چې نوموړي دوه طالب وسلوال ووژل او ولسمشر غني یې هم له دې کار ستاینه وکړه. دغه انجلۍ په نامنو سیمو کې د خلکو خوندیتوب ته د حکومت جدي پاملرنه غواړي. خاطر پر دې نور جزئیات راکوي.
ورسله دی چې د ویزوان غورین جلی لوري د دوو طالب وسلوال د وژل کېدو خبرونه پر رسنیو کې خبره شو. یو لړ پښتني راولاړ شو چې یاد انجلی د خپل مور او پلار وژون کې څه ډول ووژل. قمر ګل له آزادی رادیو سره خبرو کې وایي
د شپې یوه بجه وه، موږ ویده وو. زما مور او پلار په یوه خونه کې ویده وو، زه او ورور مې په بله خونه کې پراته وو. زموږ د کور د دهلیز ور وټکول سه، مور مې دروازه خلاصه نه کړه. هغوی یعنی طالبانو هم ور مات کړ او راغلل. زما مور یې بهر وویستله او ویې ویشتله. بل ځل یې زما پلار له کوټې بهر کړ او ویې ویشت. ما هم پر هغوی ډزې وکړې او دوه کسان یې ووژل شول.
پنځلس کلنه قمرګله وایي طالبانو یې پلار ځکه وباژه چې د قوم مشهور وه. قمرګله اوس د خپل پلارني ټاټوب یا ګیروت څخه د تیوري ولسوالۍ مرکز ته راوستل شوې. هغه له حکومت غواړي چې د نجونو لپاره د زده کړې زمینه برابره کړي او ناامنو سیمو ته امنیتي ځواکونه واستوي.
له ولسمشر غواړو چې زموږ امنیت ټینګ کړي، په آرامه ژوند وکړو او خپل راتلونکی جوړ کړو. ولسمشر دې موږ لپاره ښوونځي فعال کړي او هڅه دې وکړي چې زموږ د سیمو امنیت خوندي کړي.
د قمرګل یو خپل عبدالقدیر له حکومت غواړي چې د نوموړي کوچني ورور امنیت ته جدي پاملرنه وکړي.
له حکومت نه غواړم چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې لازم اقدامات وکړي. د دواړو ځوانانو ته باید د زده کړې زمینه برابره کړي، د دوی د ژوندي پاتې کېدو لپاره ښه پروګرامونه جوړ کړي.
د غور ولایت د تیوري ولسوالۍ ولسوال محمد رفیق عالم وایي قمرګل او ورور یې د ولسوالۍ مرکز انتقال شوي او ټاکل شوی چې د ولایت مرکز فیروزکو ته ولیږل شي.
موږ په دې دواړو قهرمانانو ویاړو. هغه تیری کوونکي چې د دوی په کلي او کور یې حمله کړې وه، دوی ورته د عبرت درس ورکړ. درې کسان یې ورته ووژل او یو یې ورته ټپي کړ. موږ اوس هغوی د ولسوالۍ مرکز ته انتقال کړي او په نږدې راتلونکي کې به یې د ولایت مرکز ته ولیږو. له افغان ولسمشر غوښتنه کوو چې دې قهرمانانو ته د ملالۍ مډال ورکړي.
وروسته له هغه چې طالبانو د قمرګل مور او پلار او یو خپل ورته وبژل، نوموړي د طالبانو دوه کس وبژل او د غور ولایت لپاره د طالبانو استخباراتي مرستیال ټپي کړ. طالبان به دغه ادابې په کلکه ردوي. د دې ډلې وین ذبیح الله مجاهد آزادی راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې په سیمه کې د افغان سیمه ییزو ځواکونو یعنی اربکیانو او طالبانو ترمنځ پر یوې پوستې نښته شوې. د ښاغلي مجاهد په خبره په دې نښته کې دوه طالب وسلوال ټپیان شوي او مقابل لوري ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر هم تېره ورځ د کابینې په ناسته کې د یاد انجلۍ اتلولي وستایله.
ستاسو له پیغامونو
زابر خبرې کوم. زار په زار یو دغه حکومت په مخ خرما پاک باندې خلک ډېر مشکلان دي، لارې پر بندې دي. نو موږ سر کومک وو چې دغه جنګونه دي، ټکان دي، شان ګران دي. حکومت توجه نه ده کړې. توجه د حکومت خواړو چې موږ سره کومک وو چې وسلام.
السلام علیکم. د پکتیا د تمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم. غوښتنې مې د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې د پکتیا مرکز ګردی څخه تر ډنډې پټان څخه د پورې غځېدلی سړک د اندازې زیات کنډو کپر شوی ده. بېرته بېرته خراب شوی ده. بېرته کنډو کپر ده. دا سړک دې ترنزیل شي او پاکستان ته دې په همدې سړک باندې د ویزې سیستم هم فعال شي تر څو د لوی پکتیا د میشتو خلکو ستونزې حل شي.
زه یو لنډ پیغام لرم. ابراهیم جان ارمانی ما د هلمند ولایت لشکرګا شار استاس په تماس کې پیغام دې د یو رکی د برک موضوع باندې ژغیر برک دا څلور مشکاله کیږي شل کاله کیږي دا برک دې ور او تکي وش پرځي نو چې واوري په سنگین کې لنج کېدلی چې واوري په سنگین کې لنج کېدلی زه د لورټرو چارواکو څخه داخله ورزول لرم چې مفته دا برک ش په شتګه راکی او مفته راورسیږي دا شل کاله کیږي دا برک غم نظمونو مشرو خوړي نظمونو ټول چارواکو خوړي نظمونو کلانو خوړي نو دا وی هله ورته دا چې دا چې یو میټه ورته وټه کی چې دا خدو پر سرو باندې یا ته دا شاوخه باندې دا چې پستی او توا چی چې نو ته دا د برک موضوع حل کی او سلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوستانو ستاسو پیغامونه او چې ازادي رادیو ته مرسولي و د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوود ما شام تر و بجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د افم پر 13.15 صفه په ټول افغانستان کې اوریدل شي په کابل کې د غرمې 12 بجې او 10 دقیقې سو یو ځل بیا له فرشته جلازې څخه د مهمو خبرونو سره چکې ورو
وستوال طالبانو بګاده هلمند او کندهار په لوی لار دوا موټر بم بریدونه کړی چې په کې دوا افغانستان دوا سرتیری وژل شوی او تته نور زخمیان شوی دی. د هلمند والی ویاند مرزواک دا خبر تایید کړی دی. د افغانستان د ولسمشر مستیال امر الله صالح ولې چې جرګې ته پیغام کې لیکلی چې د ملي دسترخوان د پروګرام رد د معنا نه لري چې نړیوال بانک په پدې ډول وهڅیږي چې په افغانستان کې د پراختیايي پروژو لپاره لګښت ورکړي. د ملي دسترخوان پروګرام ولې چې جرګې پرون رد کړ د جمهور رئیس مستیال امر الله صالح نن پر فیسبوک په پیغام کې لیکلی چې له غریبو خلکو د هغوی د حق یا ډوډۍ ګرځول میړانه نه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به د نارت ستورم دوه په نوم د طبیعي ګاز پر لیکه خبرې وکړې. د دې نه لیکي یوه برخه تر بالتیک سمندر کې لاندې تیږي او د روسیې ګاز اروپایي هیوادونو ته رسوي. مایک پومپیو نن په دنمارک کې د هغه هیواد له صدر اعظم سره پر دې مسله خبرې کوي. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری په اسلام آباد کې د خبریال متی الله جان په خوشکېدو خوشحالي څرګنده کړې خو زیاته کړې ده چې داسې کارونه د بشری حقوقو سرغړونه ده. د پاکستان د امنیتي ادارو منتقد خبریال متی الله جان پرون په اسلام آباد کې ناڅرګندو کسانو وټشتاو او 12 ساعته به درکو. هغه تر راخوش کې دوه ورځې په پاکستان کې کورنی رسنوي ته ویلي چې تشتونکو یې سترګې ورتړلې وي او په نامعلوم ځای کې ساتلې وو.
د سنو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وای پاڼه هم بیا لوستلای سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ او سم د ژمنې سره سم اونیس پروګرام لرو د زهرو کاروان پروګرام خبرې دوته چمتو دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد ایاز ترنکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د سولې چارو وزارت وایي جرمي اقتصاد له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د بحث یو مهمه موضوع ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی بل مسکا هوتک څخه د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښي واورو.
په پنشیر ولایت کې تر 10 کیلوګرام او ډیر نشې مواد ونیول شول. د پنشیر د والی ویان محمد منصور نبی د سرطان د میاشتې پر 15مه نیټه ازادي راډیو ته ویل 15.5 کیلوګرام چرس چې په یو کورلا موټر کې پټ ایښودل شوی او په پام کې وچی له پنشیر ولایت څخه کابل ولایت ته قاچاق کړل شي د موټرو د تلاشی پر مهال ونیول شول. موټر چلوونکي هم د دې نشې موادو د قاچاق په تور نیول شوی دی. له بدخشان څخه کندوز ولایت ته د هیروینو د قاچاقو مخاوني ول شو. د بدخشان ولایت د امنی قمندانۍ ویان د سناولا روحاني ازادي رډیو ویل د بدخشان پولیسو د سرطان د میاشتې پر 15مه نیټه په یو موټر کې 10 کیلوګرام هیروین ونیول. د نشې مواد چې د بدخشان په یو ولسوالۍ کې په موټر کې پټي خودل شوی په پام کې وچی کندوز ولایت ته قاچاق شي. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکي هم نیول شوی دی. د نشي موادو تر شلو ډیر قاچاغ کوونکي محاکمه شول. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محید ازادي راډیو ته ویل د دې مرکز محکمو د نشي موادو 15 قاچاغ کوونکي د خپلو علني غونډو په نتیجه کې له 4 کالو څخه نیولې بیا تر شلو کالو پورې په تنفیذي بند باندې محکوم کړل.
ارگانهای کشفی امنیتی محکومین میاد شده را به طور مجموعی در پیوند به مقدار 31 کیلوگرم ایروین، بیش از 18 کیلوگرم روفین، 60 کیلوگرم تریاک، 1113 کیلوگرم چرس، 10 کیلوگرم متانفتامین از نقاط مختلف کشور بازداشت شده بودند.
داخلی محیط پا وینا پا تیر یو اونهی که امنیتی در رو اتویش داست کسان دی مرکز تا معرفی کری چی دانشه مواد و دا قاچاق و شک وربنده که ده دی مشکوک و خلک و دوستی دا سیرلو پا حل که دی. او دا اونهی روستی پی خداد چی دا میدان وردگ و ولایت لنشه بود و چخ پاک ولایت اعلان شو. دا میدان وردگ و ولایت دا زراعت ریاست اعلان وکر چی پا 2019 میلادی کال که پا دی ولایت که هیز دا نشه بودی ندی کرل شوی. دو دی چیر نخی چی پا روان میلادی کال که با هم پا دی ولایت که کوکنار او نور نشه بودی و نکرل شی. پا حق و مراسمو که چی پا دی مناسبت دا میدان وردگ و ولایت دا زراعت ریاست و زین و مدنی چولون لخوا پا گرده جور شوی، مدنی فعالان و حکومت څخه وغوښتل چی لبزگر و سره دا مراست و للار دی پا دی ولایت که پراتلون که کال که هم دا نشه بوتو دا کخت مخونه سی.
مسکا هوتک و چی دا نشه موادو پا برخه که دا اونی مهم پیخی راو راولی. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د سولې وزارت وایي چې جرمی اقتصاد له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د بحث یو مهمه موضوع ده.
بحث اقتصاد جرمی؟
جرمی اقتصاد هغه مسله ده چې د افغانستان پر سوله، یوالي او ثبات باندې ژوره اغیز لري.
په یو راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي په کورونو کې نشي کول د ماشومانو ترمنځ د روغتیایي او رواني ستونزو لامل ګرځي.
او د سګریټ خطر برابر ټولو ته یو شانتي هم هغه سګریټي ته خطر وي او هم هغه فامیل غړي یا ملګري ته چور سره ناستي.
په ننګرهار ولایت کې د خزینه معتادینو د درملنې یو مرکز در پیژنو.
زنې معتادین یا زنې زنانه په کور کې هم حتی د خپل خاوند دی ویر او ډار یا هم د خسر دی ویر او ډار دی وجنه نشي کولای چې خپل درملنه وکړي.
یو معتاد وایي چې د پلار له کور څخه شړلې ده.
وزدم دې لپاره اونکه چې خلک پیغور نه کې چې ولا پودری ده او د سې بل ژوندم خراب نه کما.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم درو.
لاسونه پورته کړئ، ځای په ځای ودرې کړئ، خورې کړئ، ما
دخل دې هم داسې خلاص پرې ده.
اوس په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې جرمی اقتصاد به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د بحث یوه مهمه موضوع وي. دا وزارت وایي جرمی اقتصاد چې نشه‌یي مواد هم پکې شامل دي په افغانستان کې د جګړې او ګډوډۍ عمده لامل ګڼل کیږي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
هغه راپور چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څېړنو کمیټې له لورې دغه سازمان امنیت شورا ته وړاندې شو، پکې راغلی چې که څه هم د طالبانو او واشنګټن ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شوی، خو بیا هم په افغانستان کې د روانې جګړې ډیری پیسې د جرمی اقتصاد له لارې لاسته راځي او د نشه یي موادو کاروبار د جرمی اقتصاد لویه برخه ګڼل کیږي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په ورځو کې د افغانستان له بیلابیلو اقشارو او ډلو سره په خبرو بوخت دی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د بحث وړ موضوعات وټاکي. د دې وزارت ویاندی ناجی انوري ازادي راډیو ته ویل له طالبانو سره د سولې په خبرو کې به جرمی اقتصاد د بحث یو مهمه موضوع وي.
بحث اقتصاد جرمی؟
جرمی اقتصاد هغه مسله ده چې د افغانستان پر سوله، یوالي او ثبات باندې ژوره اغیز لري. پر دې مسله به هم له طالبانو سره د سولې په خبرو کې بحث کیږي.
پرداخته خواهد شد.
د ملګرو ملتونو له نشه‌یي موادو سره د مبارزې ادارې، د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزارت او له نشه‌یي موادو سره د مبارزې او قانون د عملي کېدو ادارو څېړنې ښیي چې په افغانستان کې ډیر کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي او ډیر نشه‌یي مواد هم په همدې سیمو کې جوړیږي. خو د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په تړون کې د نشه‌یي موادو په اړه هیڅ یادونه نه ده شوې. د کورنیو چارو وزارت په تازه راپور کې راغلي داسې عوامل شته چې په تیر کال کې د کوکنارو په کښ کې د کموالي سبب شوي، خو د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې کیوي خواته د کوکنارو کښ کم شوی خو بلې خواته بیا د افغانستان په ځینو سیمو کې طالبانو د ښیښې او نشه‌یي ګولیو په نوم کیمیاوي نشه‌یي موادو په جوړولو باندې لاس پورې کړی دی. سیاسی تحلیلگر محمد اشرف ناصری وی چې د نشئی موادو کښت تولید او قاچاق د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره لوی تهدید دی.
کوکنار همدومره لوی تهدید دی لکه چې تروریزم د افغانستان د امنیت لپاره تهدید دی. طالبان چې د نورو قانوني موادو نه د قانوني کښت نه دومره زیاتو امکانات له دهقانانو نشي لاسته راوړلی، ځکه دوی د عشر په نامو باندې پیسې ټولې له دهقانانو نه په خپلو منطقو کې. نو کوکنار د دوی دپاره زیات مالي عایدات ترلاسه کوي طالبان له دې لارې، دغې له وجې نه د نشئی توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې دهقانانو یا بزګران دې ته هڅوي چې هلته کوکنار وکړي، ځکه چې د دوی دواړو طبقو خلکو په دې کې ډېره زیاته ګټه ده.
تر دې مخکې طالبانو ازادي راډیو ته په لیکلې بڼه استول شوي پیغام کې ویلي وو چې دوی د نشئی موادو د کښت او تولید مخالف دي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څېړنې ښیي چې په 2019 میلادي کال کې په سلو کې 15 کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوي وو چې د طالبانو په واک کې دي.
مرسلی نارسلا و چې له طالبانو سره د سولې په برخه کې د جرمي اقتصاد د بحث په اړه راپور راوړوه.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري. ډاکټران وایي چې د کورونا د وایرس له امله د کرنټین مودې اوږدېدلو معتادین مجبوره کړي چې په خپلو کورونو کې نشي وکړي او په کورني چاپیریال کې نشه کول په عادي چاره بدل شي. د معتادینو د درملنې ډاکټران زیاتوي چې په کور کې د نشې کولو او د سګریټو څکولو پر مهال د کورنۍ روغ غړي دا دود تنفس کوي، ماشومانو او بوډاګانو ته جدي تنفسي ستونزې راپیدا کوي. ارواپوهان بیا وایي چې په کورونو کې د ماشومانو په مخ کې نشې کول د نورو ستونزو ترڅنګ ماشومانو ته رواني ناروغۍ هم پیدا کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کرنټین له اعلان سره سم په ډیری ښارونو کې لسګونه بې کوره معتادین راټول او د معتادینو له کورنیو څخه وغوښتل چې معتاد غړي دې په خپلو کورونو کې کرنټین او د ژوند سهولتونه دې ورته چمتو کړي. خو ډاکټران له نږدې دوو میاشتو کرنټین وروسته په کورونو کې د نشئی موادو او دخانیاتو د استعمال د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکوي. ډاکټر ولید حسین خیل وایي کله چې یو معتاد د کورنۍ د روغو غړو پر وړاندې نشه کوي، دا کار د روغتیایي ستونزو ترڅنګ د ماشومانو پر روان باندې هم ناوړه اغیزې کوي.
څوک چې سګریټ سکي هغه ته اکټیو سموکر وایي، او نور ملګری یا د کورنۍ غړي چې یو ځای سګریټي سره ناست وي نور هغه ته پاسیو سموکر وایي، او د سګریټو خطر برابر ټولو ته یو شان وي، عام هغه سګریټي ته خطر وي او عام هغه فامیل غړي یا ملګري ته چې سره ناست وي. ماشومان اکثرا زمونږ په خبرو نه بلکې زمونږ په کردار عمل کوي، او په قرنطین کې چې کله مشران په کور کې د ماشومان مخامخ د دخانیات او مواد مخدر د هغوی مخامخ استعمالوي، ماشومان اکثرا مشران نه زده کوي، او ماشومان یو نور کورنۍ غړي باندې دومره خراب تاثیر لري لکه چې خپله یو سګریټي سګریټ سکي یا یو چرسي چرس نه استعمالوي.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو د څېړنو پر اساس په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د معتادینو شمیر څه د پاسه 200,000 او د هغو کسانو شمیر نږدې 3,000,000 وو چې په غیر مستقیم ډول یې نشه کوله. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د کرنټین پر مهال لسګونه معتادین د درملنې په مرکزونو کې بسترې دي، خو ډېر شمیر یې بیا د کورونا ویروس څخه د ساتنې لپاره په خپلو کورونو کې اوسیږي او هلته نشي کوي. سمینا یادګاری چې د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې رواني کارکونکي د وایي چې په کورونو کې د نشئی موادو استعمال روغتیایي ستونزې را پیدا کوي، او د دې کار دوام د کورنۍ تاوتریخوالي او په ماشومانو کې د استراپ لامل ګرځي.
وقتی طفل میبینه که پدرش مواد مخدر مصرف میکنه،
کله چې ماشوم خپل پلار ګوري چې د پوبړندې نشه کوي، نو په کور کې د نشئی موادو استعمال یو عادي مسله ګني. څوک چې په کورونو کې نشي کوي، د دې کسانو مغزونو ته د نیکوتینو په نوم یو ډول ماده دننه کیږي چې له دې سره دا کسان بې حوصلې او بې خوبه کیږي. کله چې معتادین لږ نشئی مواد وکاروي، په هغه صورت کې د ده په وجود کې استراب راځي او د کورنۍ لغړو سره جګړې کوي چې دا بیا په ماشومانو کې د جدي استراب لامل ګرځي.
نشئی مواد د انسان د روان په ګډون د ټول بدن ته زیان رسوي. له همدې امله ډاکټران هڅه کوي چې د درملنې په مرکزونو کې د معتادینو هر اړخیزه درملنه وکړي او یو پوره روغ انسان ټولنې ته وړاندې کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس په ننګرهار ولایت کې د موتادو خزو یو روختون در پیژنو. د ننګرهار ولایت د خزینه موتادو شپته بستریز روختون له 100 کالو راهیسې د یوې نه دولتي ادارې تر چتر لاندې فعالیت کوي. د دې روختون مسؤلین وایي چې د دوی روغتیایی او رواني کارکونکي تر یو کال پورې د روغوسوي موتادو کورونو ته ورځي او هغوی څاري. دا چې دا روغتون نورې کومې ځانګړنې لري او بستري ناروغانو ته کوم سهولتونه لري، په دې اړه مې د دې روغتون له مشر ډاکټر نجیب شیرزاد سره مرکه کړې او په پیل کې مې په روغتون کې د خدماتو په اړه پوښتلې ده.
د ودان روغتون په ننګرهار ولایت کې په نشي توکو، روغدو، میرمنو، ماشومانو او ځوانو انجونو ته د درملنې خدمات وړاندې کوي. دا یو شپېته بستری روغتون دی چې د دې جملې څخه 15 زنانه، 15 ماشومان او 10 ځوانې نجونو ته د درملنې خدمات وړاندې کوي.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي؟
زمونږ تداوی یو میکس تداوی ده، یعنی مریض د څلورو اړخونو څخه تداوی کیږي چې عبارت دی له فزیکی، رواني، اجتماعي او مذهبي. کله چې یو مریض د زهر د وستلو مرحلې څخه تیر شي، مربوطه مشاور مریض ته د تداوی پلان جوړوي او د مریض ټول ستونزې او مشکلات مشخص کوي او بالاخره هر ستونزې ته په نوبتي شکل رسیدګي کوي. علاوه دې څخه چې موږ مریضان فزیکی تداوی کوو، دوی سره ګروپي، انفرادي او فاميلي مشورې هم ورکو. موږ دوی ته د دینی لحاظ بعض مضامین تدریس کوو. همدارنګه په اجتماعي برخه کې دوی د اجتماع څخه لري پاتې دي، دوی اخلاقیات، دوی ناسته ولاړه دغه ټول د منځ تللي. نو په دې څنګه موږ دوی سلوکي درملنه هم کوو. هغه څوک چې یو قسم نشیتوګ استعمالوي، د هغوی څخه ګروپي ناستې کوو، دوی په هغه کې برخه اخلي او مشکل ته د حل لاره پیدا کوي. همدارنګه بعضې مریضان د خپل فامیل سره مشکل لري، موږ د هغوی فامیل راغواړو، هغوی سره کینو، هغوی سره مشوره کوو چې تر څو دغه مشکل حل ته د حل لاره پیدا کړو د فامیل سره مشترکه.
یو معتاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بستری کړي؟ که د پروسې په اړه راته معلومات راکړي.
اول خدا دی چې موږ مریض په زور نه بسترو، مریض باید په خپله خوښه بستر شي. زموږ صاحبي کارمندان په ساحه کې عامه آگاهي ورکوي او همدارنګه مریضان چې په نشي توکي روغ دي، دوی ورسره مخ کیږي، هغوی رجسټر کوي او کلینیک ته د تداوی لپاره معرفي کوي. هغه کسان چې زموږ د روغتون په هکله معلومات لري، روغتون ته مراجعه کوي، هغوی د رجسټر په کتاب کې ثبت کیږي او د دوی سره مشاور ناستې کوي. کله چې مریض د عمل حالې تراغه بالکل آماده شو، پامیل وسره موافق او بخپل خوخه تدایو غواړي، دغه څخه ورسته دی موږ په سنټر کې داخلو او د ډیټاکس مرحله ته اچو.
کداغه بستری سوي او معتادینو ته د خپل خدماتو په اړه معلومات راکړي شي.
موږ تدایو واړیا د مریض ته تداوی پلان جوړیږي، دغه سین انفرادي، ګروپي او فاميلي مشورې کیږي، هغه ته صحي، رواني او اجتماعي تعلیمات ورکول کیږي، د هغه سلوکي درملنه کیږي. د دې څخه علاوه دوی ته ډوډۍ او هغوی دوایي د ټول وړیا ده. د هر ورځ درې ځلې د دوی حیاتي علائم چک کیږي او د مربوطه اراض علائم مطابق دوی ته دوا ورکول کیږي. د یو متخصص ډاکټر تر نظرن لاندې دغه دوره د 15 ورځو پورې دوام کوي.
تاسو خو زیاتره وخت د ښځو درملنه کوئ او له دې ښځو سره ماشومان هم وي، د دغو ماشومانو لپاره ستاسو سهولتونه څه دي؟
هغه میندې چې د هغوی سره ماشومان دي، په څنګ کې موږ هغوی ته هم دوسیا اچوو او د هغوی هم درملنه کوو. همدارنګه د ماشومانو لپاره هم موږ دلته پروګرامونه لرو، تفریحي پروګرامونه دي، سپورت پروګرامونه ورته لرو، د بال پروګرامونه ورته لرو چې د تقسیم اوقات مطابق هغوی سم ته ځي، د استادانو لخوا هغوی ته تدریس کیږي.
د خزینه معتادینو مشکلات څه دي؟ تاسو کله د دوی درملنه کوئ نو هغوی له کوم ډول ستونزو سره مخ وي؟
کلتوري ستونزې په افغانستان کې زیاتې دي چې زیات مریضان نشي کولای چې ځانونه یا په کور او یا هم په داخل د شبخانه کې بستر کړي.
لدرملن ورسته مو معتادینو ته خاص ډول کجنه معتادینو ته پروګرامونه څه دي
مربوطه مشاور هغه د خارج دو پلان جوړوي امدارنګ تر یو کال پورې موږ د مریض به تعقیبی لیدنه او چې هم زمون کارمندان دي کور ته ورزي او یا هم دوی راځي سنټر ته یا موږ ټلیفون کوو او یا هم دوی ټلیفون کوي په میاشت کې څلور ځلې یعنی په هفته کې یو ځل موږ د مریض څخه لیدنه کوو د هغه د صحي حالات اقتصادي اجتماعي حالات رواني حالات ارزیابي کوو او د ځان سره اسناد تکمیلوو همدارنګه په دویم درې میاشتو کې یعنی په څلورمه پنځمه او شپږمه میاشت کې موږ په میاشت کې دوه ځلې دغه مریض څخه لیدنه کوو او په آخر شپږ میاشت کې یو ځل دغه مریض څخه لیدنه کوو موږ کوشش کوو هغوی ته د کار زمینه برابر کول
رازا اکرم موږ تا ته منتظر وو
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه میلا وکړو
رازا په خو وخت کې راغله
اوهو د ایروین څه کوي
تاسو غواړی چې ما موتات کیا
په یو دود څوک نه موتادیږي
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دې پودر مو وها سر سره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي
د کابل ولایت سلر بسکلن ارش چې له دریو کالو راهیسې نشه کوي وایي چې کورنۍ ورسره بد چلن کوي او پلار یې دی له کور څخه شړلی دی دا چې دی ولې په نشو اخته سو او په ژوند کې نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې راته کیسه کړې ده
ایران ته لاړو هلته بیا همدغه عملو باندې واوختلو چرس مې داسې یو شپږ میاشتې وهلی ده بعد دغه نه بس یو کال مې شیشه ووهه بعد یو کال نه نور دغه پوډرو ته واوختلو داسې تقریبا کېږي یو درې کاله کورونا گزارا را سره خراب شو والا مور رانه خفه و پلار رانه خفه و ټول رانه خفه و چې والا دا نشه کې یو داسې څوک مخته نه راتله څوک ښه خبرې را نه کولی بس پیغورونه را کوله چې والا نشه یې شوی ده او داسې ده وسې ده همدغه شیشې او همدغه پوډر ډېر خراب کړم ډېر ذلیلې کړم داسې جګېدلی نه شوم چې جګېدلم سر را باندې تاوېده یو وخت کې زه کلب کې وم پوه شي ما وزن و پنځه شپېته کیلو نشې مې چې کولی بس اوس څلوېښته شوی وم عصبي مشکل راته پیدا کړی و رواني تکلیف پیدا کړی و غوښه مو ورځ په ورځ کمېده تلی نه شو چېرته چې تللو والا تا وګوره پوډري ده چا سره مې خبرې نه شو کولی زه جدي کېدلم یو شی کې حساب کې غلطېدم پیسې کې غلطېدم هر شی کې غلطېدم پیسې مې ورکولې پیسې مې اغستلې بس هغوی ته مې زیاته ورکړلې یا زیاته به ما اغستلې خو مقصد حافظه بیخي خراب شوی و صحیح اواز هم نه اورېدلی چې د څوک غږ یې کوو تنفس هم نه شو صحیح کولی هډوکې حرکت نه شو کولی هسې جام غوندې و یو ورځ داسې اتاق کې ناست وم چې وړکۍ ورور مې دننه شو ما ته وویلې هغوی څنګه چلدلله ما ویلي والا اوزه اتاق نه اوزه بیرون په جلا شو اتاق نه ووته هماغه بده خاطرات راته شو پوه شي که نه پخوا ما سره به یو ځای ویده کېدل نور اوسه پورې ما سره خبرې هم نه کوي هماغه نه چې خفه ده اوسه پورې خفه ده کوزده مې دې لپاره ونه که چې خلک پیغور رانه کړي چې والا پوډري ده او داسې د بل ژوند هم خراب نه کړم بس همدغه یو عمل ده همدغه هم ډېر شیونه غواړي او دا عمل چې دا خپله یو کوزده ده مصرف غواړي زحمت غواړي اوس رنجونه دي
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې د تورجان دوکان ته دوه ځوانان د سودا لپاره ورځي تورجان لا څو خبرې نه ورسره کړي چې یو ځوان توپنچه راباسي او تورجان ته وایي چې زه پولیس یم لاسونه پورته کړه دا چې تورجان څه جرم کړی و چې پولیسو ونیو اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده
بریالیا
حاضر صاحب
دغه دې راغلم امر وکئ صاحب
یو کار در سپارم کولی شئ
ولې نه قمندان صاحب په سر او سترګو
کله دې له پوډاریانو سره ناسته ولاړه کړې
نه والا قمندان صاحب دا پوښتنه دې څنګه وکړه
ځان ته دې کله پام کړی دی سم دم لکه پوډاري معلومیږي ځکه دا کار درته سپارم
امر کوئ قمندان صاحب څنګه کار دی
خیرن کالی واغونده له ځانه پوډري جوړ کړه باید ټول حرکات د داسې وي لکه چې د شلو کالو پوډر یې.
سمه ده قمندان صاحب، نو بیا څه وکم؟
بیا د پوډریانو د راټولېدو ځای ته ورشه، وګوره چې پوډریان نشهیي مواد له کومه ځایه اخلي.
بس دا کار ما ته پرېږده قمندان صاحب، خزانه به یې درته پیدا کړم، خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکم؟
اندېښنه مه کوه، یوازې نه، تا هغه ځای ته چې روان شي د شا له خوا د څو نفره پولیس انډیوالان څاري.
بس قمندان صاحب، نور یې ماته پرېږده.
بس ورسه په منډه ځان تیار کړه، خو ګوره چې څوک در باندې پوه نه شي، که نه نو ټوله خواري به مو اوبه یوسي.
بېغمه اوسه قمندان صاحب.
ځوانه ګمه بوډۍ موډۍ نه لرې؟ ډوک ډوک یم، له سهار راهیسې مې دود نه دی وهلی.
راځه راځه خواته مې کښېنه.
ته د جیبونه ولټوه، د لیوه غار خو بیا ډکو نه یې، ګوندې دومره پکې پیدا شي چې دا خو مار مرامات کی.
زه بخیل نه یم، که پوډۍ را سره وای تر تا به مې جار کړی وای.
ځوانه تره تره بلده ښکاري، دروسه مې زموږ په پره کې نه یې لیدلی.
ځوانه مه پسې ګرځه، دا ډېره لویه کیسه ده، خو زه به دومره ووایم چې تازه یې له ایرانه راړولی یم، په دې ښار کې نابلده یم، لومړی ځل مې دی چې دې ځای ته راځم.
ولې د دوا د غرزلاو ځایونه نه دي در معلوم؟
ای حیرانه څه ښه ځای وي، په پنځه دقیقو کې به مو پریمانه پوړۍ پیدا کړي، خو دلته په یو ګرد پسې ړانده شو ړانده.
اوس به څه کوو؟ زه خو نور صبر نشم کولی.
ما ته خو د دې ځای د ساقیانو ځایونه نه دي معلوم، تا خو دلته ډېر وخت تیر کړی دی، ته مخکې شه او زه در پسې.
نو زه خو ملاکه دومره روپۍ هم لرم، ټوله ورځ په دکانونه وګرځېدم، ایله مله افغانې پیدا کړې، بله روپۍ دې را پورې اور شي کای لرم.
زه چې در سره یم د پیسو هیڅ غم مه کوه، بس ته مې د پوډرو ځای ته ورسوه، بیا یې ولارې پوډر راڅخه وغواړه.
رښتیا ته پیسې لرې؟ جامې خو دې تر ما ډېرې شکېدی دي او خوار ښکارې.
تا نه دي اورېدلي چې خزانې په خرابو کې وي؟ دا دې ځوانه پیسو ته وګوره.
اوهو، دا پیسې خو مو یوه میاشت بس دي، بیا نو زه ته ګورې درځه چې پوډر رانیسه.
ته درځه، زه یو تش رګ وام درځم.
ځمه ده، زه لاړم، ته را پسې راشه.
ته ودرېږه چې زه دا قمندان صاحب ته یو پیغام ولېږم چې موږ د هدف په لور حرکت وکړه.
سلام علیکم ترجان ماما.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، پخیر آلی پخیر آلی.
انډیوالا دوا راکه چې ورپسې مړه مړه یو.
ښه، تا دې راته ونه ویل چې دا بل ځوان څوک دی؟
مه ډارېږه، دا مې د اکا زوی دی.
دا څنګه د اکا زوی دی چې په دې پنځه کاله کې مې ستا سره نه ولیدلی؟
دای نه ویل ایران راغلی دی، بس داسې انډیوالې وبوله لکه زه. اوس ژر شه پوډۍ راکه چې خمار یو خمار.
ښه، دا وایه چې څو دانې؟
پنځه دانې.
پنځه دانې؟ دا خرابات دې کله شروع کړی دی؟ ها، خزانه دې پیدا کړی که څنګه؟
خزانه چیرې وه بابا؟ دا ټول د همدې ځوان برکت دی، نور هغه د پنځوسو روپو د پوډۍ وختونه تیر شول، اوس به مزې کوم مزې.
ښه، پیسې راکړه.
د اکا زویه، پیسې ورته را باسه.
څو پیسې کېږي؟
پنځه سوه.
دا دې پنځه، دا واخله ماما.
ها، دا واخله پوډۍ.
راځه د اکا زویه، اوس خو د ځای ولید، ښه نښانې که چې در څخه غلط نه شي، په دې شاخوا کې تر ده لوی او نامي ساقي نشته.
نورې پوړې هم در سره شته؟
د الله بنده چې څومره وغواړي را سره دي، یوازې پوډر نه، له شیشې رانیولې بیا تر چرسو پورې هر څه شته.
لاسونه پورته کوي، ځای په ځای ودرېږئ، خورېږئ مه.
او د
تورجانه له ځایه ونه خورې، زه پولیس یم، دخل دې همداسې خلاص پرېږده.
الوکانو لاسونه وتړئ، دوی هم نشه مواد ټول موټر ته پورته کوي.
ښه قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
روختیا نړیوال سازمان څوي
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.